په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمو زمو زو تر پټونه لرو. خبرونه به بشیر غواخ وړاندې کړي.
د پاکستان پوز مشر د طالبانو بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی سره په پینډی کې ملاقات کړ. د خبر پختونخوا په مردان کې زینو قهرجن او خلکو یو دینی عالم اسلام ته د سپکاوي په تور وژلل. په لاهور کې هغه سیک وژل شو چې د هندي رسنیو تر مخه د هند حکومت ته مطلوب و. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز مشر جنرال اسیم منیر په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د امنیتی چارو په اړه خبرې کړې دي. د پوز د اماړي کوڅانګې د مې په اومه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په راولپنډۍ کې شوې د ملاقات کې د پوز مشر او امیر خان متقی د سخت درزري او ترهګرۍ ضد کارونو په زیاتولو ټینګار وکړ. دوی د امنیت په اړه په داسې وخت کې خبرې کړې چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اپریل په 11 امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د ټي ټي پی پر ضد کاروایی نه کوي. تحریک طالبان پاکستان کې ترهګره ډله اعلان شوې ده چې وایي په دې ملک کې د شریعت نافذولو لپاره جګړه کوي. د پاکستان چارواکي تور پورې کوي چې ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې دی او لاغه ځای حملې پلانې خو طالبانو دا رد کړې. د خبر پختونخوا په مردان کې پولیس وایي پاره د خلکو یو تن د مذهب سپکاوي په تور وژل دي. پولیسو مشال لړیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې د مې په شپږمه قاره د خلکو په ساول ډیر سیمه کې د نگار علم په نوم یو تن وژل. د دوی تر مخه اف آی آر درج کړي او پلټنې کوي. نگار علم د تحریک انصاف د وی ځای جلسې په وخت کې تقریر کړی و. د پیخي اني شهیدانو مشال لړیو ته ویلي چې دغه کس یو ځایي مولا و چې ځینې خبرې په خلکو ته د اسلام سپکاوي ښکاره شو نو ځکه یې دغه په وهلو پیل وکړ چې وروسته هغه مړ شو. د جنوبي وزیرستان د خلکو لخوا ویل شوي چې حکومت باید په واڼه بازار کې د وسلوالو د ګرځېدو مخنیوي ترڅنګ د خلکو د ناامنۍ په اړه اندېښنې هم لرې کړي. د ولسي پاڅون یو غړي او د پیپلز پارټي ځایي مشر عمران مخلص د مې په شپږمه مشال رډي ته وویل چې حکومت ورسره وعده کړی و چې له هر چا به وسله راټولوي او د وسلوالو مخنیوی به کوي خو د هغه په خبره داسې نه دي شوي.
اغا خلق چې دریاستی ادارې سره ډېر نشته دی اغا خلق اصله نشدي نو په د غرنګ چې کیما اصله دو اته میش په رستم بازار وونه کې ریس پریز یوتیږي.
خو د کوز جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوال نه ګرځي دو ته بریدي او نه هم بیا فعالیت. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی چې د حکومت په خلاف پراخې مظاهرې پیلوي. هغه د مې په شپږمه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په ملاتړ په لاهور کې کړې وی جلسې ته د بنا په وخت وویل چې احتجاجونه د دې لپاره کوي چې حکومت د مې په 14 ټاکنو کولو ته مجبور شي. دغه نیټه چې د چیف جسټس بندیال د حکومت تر مخه حکومت او انتخاباتو کمیشن ته ویل شوی چې په پنجاب کې دې په ټاکنې وکړي. خو د پاکستان ائتلافي حکومت وایي چې د خراب اقتصاد او بی امنۍ لوجې وس ټاکنې نشي کولای او دا ټاکنې باید په خپل وخت یعنی د اکتوبر په میاشت کې وشي. په هند کې د ترګر ګرځول شوی ډلې خالصتان کمانډو فورس مشر او هندي پولیسو ته مطلوب تن پرمجیت سنگ پنجوار په لاهور کې وژل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د لاهور پولیسو یو افسر اسد عباس لخلی ویلي چې د سردار سنگ په نامه یو سیک د خپل یو ساتونکو سره سهار مهال قدم واه چې نامعلوم وسلوالو په ډزې وکړي. نوموړي دا نه دی ویلي چې دغه سیک ولی ساتونکي د ځان سره درلودل. خو د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي چې پرمجیت سنگ پنجوار د سردار سنگ په نوم په لاهور کې ژوند کاوه او هغه ته ساتونکي ورکړل شوي وو. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم کوم وسلوال ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. ایران د حبیب اسیود په نوم یو ایرانی سویډنی وګړی پانسی کړی دی. د ایران دولتي رسنیو د مې په شپږمه وویل چې پر اسیود د ترګرۍ تور و. هغه دوه کاله مخکې د ترکیې یو هوایي میدانه غیب کړل شو چې وروسته درک د ایران په یو بندیخانه کې ولګېد. معلومه نه ده چې هغه څنګه او چا له ترکیې ایران ته تښتولی و. حبیب اسیود د اهواز ازادۍ لپاره مبارزه کوونکي د عربو غورځنګ په نامه ډلې مشر و. ایران پر هغه د هر کتل ندال په نومي وی ترهګر ډلې د مشرې تور هم پور کاو. په 2013 کال کې په خوزستان ښار کې په یو کلنی پوزی پریډ باندې بمی چاودنه شو چې د دې حمله زمری نشانه و منل. خو ایران ویلو چې حرکت النضال دا حمله کړی ده. دا اتر دې محله د مشال ریډیو خبر.
خبرونه مو د بشری ګواښ نه اوریدل. اردوونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی دا مهال په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری سره لیدنه کوي. لخپل خبریاله پر معلومات اخلو. د جنوبی وزیرستان د وانه ځنی اوسیدونکو شکایت کوي چې په بازار کې ځنی خلک کارا وسلې په لاس ګرځي او پولیس یې مخنه نیسي. پاکستان د نورو خارونو په څیر د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې هم د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د پاکستان د چیف جسټس او په هیواد کې د زر تر زر انتخاباتو په ملاتړ مظاهره وکړه.
کله چې یو پارلیمنت آئین جوړ کی دا غي نه پس په عدالت پاره عمل درآمد کول دي. دوی دا غوی نه تختی دوی الیکشن مخه ته نه ورځي.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اردوونکو د افغانستان کې طالبانو کوم حکومت ته دا غي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د وخت په اسلام آباد کې دی او داسې خبرونه دي چې هم دا اوسې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری سره یو ملاقات هم روان دی. یو وار بیا له اسلام آباد خپل خبریال طاهر خان را سره موجود دی په خبرونه کې. طاهر خان صاحب، تاسو سړي مشي وایو که دغه ملاقات په اړه معلومات راکړي. ایجنډا یې معلومه ده چې څه وخت پیل شوی دی، په څه باندې خبرې کوي دا دواړه وزیران؟
سلام تاسو ته بچا صاحب، تاسو اوریدونکو ته چې کوم ډیر مختصر تفصیل د طالبانو د خارجه وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل لخوا په ټویټر باندې جاری شوی دی، نو پای کې فقط دومره ویلی شوی دی چې په دې ناسته کې د بلاول بھٹو او د امیر خان متکی په مشرۍ کې د پلاو په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي اړیکو او دغه رنگ په نورو سہولیاتو باندې تاجرانو لپاره، سوداګرو لپاره او د سوداګرو تګ راتګ اسانتیا په اړه باندې خبرې شوې. نور تفصیل نه دی ورکړی شوی او پاکستان له تر اوسه پورې د دغه خبرو په اړه باندې سندې ویلې. البته ممکن ده چې د دې خبرو وروسته بیا بیان جاری شي. خو دلته یو بل خبره کوم چې کله د چین او د پاکستان خبرې 13 ورځ کې دی، نو دا هغه نوړان دي جورنالستان صحافیان بللې شوی وو ګډ خبري ناشته تا، لیکن د نن غونډې په اړه باندې تر اوسه پورې صحافیانو ته په اسلام آباد کې دعوت نه دی ورکړی شوی. سم دی ویل شوی چې آیا دواړه د بهرنیو چارو وزیران به خبرې وکړي کنه. خو بهرحال د چین په چکر غونډه په هغه کې ویل شوی نو دا مهمه خبره دی، ځکه نن د امیر خان متکی پاکستان ته درېمه ورځ در سفر، سبا هم دلته دی او سبا به ممکن ده چې واپس لاړ شي، ځکه سبا سهار دلته یو مرکز کې، یو سیرلنیز تحقیقاتي مرکز کې دغه وینا هم ده. او بیا نن سهار د پاکستان د فوج لخوا یو بیان کې ویل شول چې امیر خان متکی د پاکستان د فوج مشر سره هم غونډه کړې ده. او چې کوم تفصیل د آی اس پی آر د اطلاعاتو رسانګې د فوج لخوا ویلې شوی دي، نو په هغې کې ویلې شوی دي چې کوم د سیمې امنیت سره تړاو معاملې دي، د پولې انتظام خبره ده. بیا پکې یو بله خبره شوې چې ما په نظر باندې مهم ده، جزئیات خو نشته، چې دواړو غاړو یو امنیتی میکانیزم هغه حتمی کولو باندې خبرې کړې دي. دا معلومه نه ده چې دغه امنیتی میکانیزم د دواړو هیوادونو ترمنځ څه شی دی، خو فقط دومره ویلې شوی دي چې دغه میکانیزم به امنیتی ماحول هغه به حقي. او بیا د همکارۍ خبره هم شوې ده، ترهګرۍ پر ضد باندې یو مشترک چیلنج ورته ویلې شوی دی. بیا د امیر خان متکی لخوا هم په د فوج بیان کې ویلې شوی دی چې د پاکستان مننه کړی ده چې د پاکستان د افغانستان د ولس هر کله مدد کړی دی. بیا بیګا تیر شپه د طالبانو په دعوت باندې ځنې پښتانه سیاسي او مذهبي مشران د متکی امیر خان متکی لخوا ډوډۍ شوی وه او هغې کې دی ګډون کړی و. اکثرو محمود خان چکزی و مولانا فضل الرحمان و سراج الحق د جماعت اسلامی امیر و د عوامي نیشنل پارټي د خیبر پختونخوا ایم ال ولی خان و داسې مونږ اورېدلي چې ځینې نورو مشرانو ته بلنه ورکړی شوې وه خو هغوی په دغ کې ګډون نه دی کړی. او بیا یو ګډون کوونکي مشال ریډیو ته وویل چې فقط طالبانو د خپل حکومت ولې پاړه باندې پاکستانی مذهبي او سیاسي مشرانو ته معلومات ورکړل، نو دغه تر اوسه پورې چې کوم دا وي هغه مصروفیت یې هم دادي.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان.
تاسو مننه
طاهر خان ول اسلام آباد دغلته چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په اسلام آباد کې دی او پرونه ونن چې کوم مصروفیات پاتې شوې دي په غړې مونږ معلومات راکول. اوس را سره مردانا خپل خبريال عظمت علي شاه د ټلیفون په لیک راغله دي. تاسو ته اوریدونکو وایو چې په مردان په ساول ډیر کلی کې پرونه یو پیښه شوې ده، د مذهب د سپکاوي په تور یو کس بلوګرو یو غونډه وه، د سیاسي غونډه وه، په هغې کې خلک بلوشول د یو کس په خبره او هغه بیا په وهلو ډبولو ټکولو وژلی دی. نو عظمت علي شاه دا وخت د ساول ډیر کلی ته ورغلی دی، هغه کوم ځای کې چې دا پیښه شوې ده یا د کوم کلی کس چې وژل شوی دی. عظمت، که ته مونږ ته دا تازه معلومات اول راکړې چې دغلته په کلی کې دا وخت څه روان دي، څه وینئ، دا د کورونا د کس د کورونا سره مونږ خبره شوې، پولیسو څه ویلي دي؟
ډېر مننه بچا صاحب، بالکل دغه پیښه پرون ماښام مخې ته راغلې وه او اوس چې کوم صورت حال دی په کلی کې د سوال ډیر چې کوم کلی دی هلته کې د کوم چې مړ شوی تن دی د هغه د کور مخې ته هم پولیس چې کوم دی نو هغه ولاړ دی او دغه شان په بازار کې یا په کوم ځای کې چې د سوال ډیر په بازار کې چې کوم دغه پیښه شو هغه ځای کې هم پولیس دی په ځای ولاړ دی. کوم چې کسان یا خپل خپلوان د دغه مړ شوی تن چې کوم خپل خپلوان دی هغه دلته کې راځي دوه لپاره هغه هم پولیس دا غځه واپس کوي، خو چې کوم د دې مرشوی تن نگار چنمیږي هغه رور مشرور جوهرلال من سره نن سار خبرې وکي هغه دغه ویل چې یاره مونږ ته دې اړه باندې هیڅ معلومات نه و چې یاره دوی دغه جلسه لسنګ ورغلي ځکه چې دن هیڅ قسمه سیاسي ګوندونو سره یا سیاسي داسې حالې ځلې د نه وي د دوه خپل چونکی دا یو مذهبي تن وو نو دلته کې خپل بس د دوه خپل کور سره یا دلته کې خپل ملګری او د سره به خبره ترې کولی او پرون چونکی پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د دغه جلسو اعلان کړو نو په هغه کې هم په دغه سوډیر چې دا کوم کلی دی د مردان پدې کې هم دغه شانته غونډه او په دغه غونډه کې هغه داسې الفاظ استعمال کړل چې کوم هغه ځکه خلکو یا چا څوک چې اوریدونکو هغه ته دا لګیدا چې را د پیغمبر اسلام د سپکاوي الفاظ استعمال کړو د غیر رستو بیا غبل وګرو هغه تن د سټیج نه را کوښښ کړی دی بیا چې کوم د دې شاهدین چا چې د بي خبرونه لیدلی او په دې کې موضوع هیڅ سم خبرې وکړي.
تاسو اواز کټ شو عظمت علي شاه، موږ به عظمت علي شاه ته بیا ټلیفون کو اوس په اړیکه پرې کو او تاسو ته موږ په دغه اړه معلومات درکو. کوشش کوو چې عظمت علي شاه بیا مو واخلو په ټلیفون چې دا پرون په مردان ساول ډیر یو کلی دی هلته د پاکستان تحریک انصاف جلسه روانه وه، ځایي وړه غونډه وه، په هغې کې یو کس په سټیج داسې خبرې کړي دي چې خلکو ته دا تاثر اغستی چې دا خو د پیغمبر اسلام تسپکاوی و که نو په هغې کې خلک بلوه شوي دي او بیا دغه کس یې له سټیج را کوز کړی دی. عظمت علي شاه زمونږ غږ اورئ اوس؟
بالکل جی، دلته کې د سیګنل لګه مسله د نتورک
ته مهرباني وکړه خپل خبره جاری وساتل.
جی باچا صاحب، پرون چې کوم دلته کې اې نشاهدین دی چې په سترګو لیدلو دغه حال مونږ سره کوم شریک راغلی ویل چې یاره دغه بلوګر اورور دا خبره وکړه چې یاره دغه بلوګر اول دی په کوټکو وخل نور داسې سیزونه چاله چې کانو باندې چاله چې په لاس ورغلی دی هغه والدې هغه به وشکړې دی داغه چې کوم داسې بدن نن نو هغه هم مات کړیو نومره وخلیو بیا دا غینه پس دی بیا شش دی بیا هغه ځکه چې د کوم ځکه چې د خپل وګړو هغه پولیس وو یو بیٹک لبوتل دی اول تکي چې کوم دی هغه بیٹک کې بنکړ خو حال تک هم د خپل وګر ورغلی دی تر هغه پوری بیا په دغه باندې د ګوزارونه کړی دی یا د سينور چې هغه سره د بیا منشه وي دی بیا د ضرور پوینا چې چې پولیس موږ ته دا ویل چې یاره کستا سودل تکي چرته دغه زین لري دا چې زه یې مخبره وی هغه کې مطلب موږ تاسو دوی خخولې شي یا په داسې او هغه پولیس چې کوم دي تر دې د موږ غي سر خبرې کوي خو هغه دا نه وایي چې یاره پرون صرف دغه هغه مړي چې کوم دي هغه چټ کړي وو نه دی ځایا
موسی صارف اپ
ها موږ به بیا مر واخلو کوشش وکړو دا یو ستونزه ده نتورک کله کله داسې شي چې اړیکې پکې زرزر پرې کیږي دا ډېر یو مهم دغه د معلوماتي زمونږ خبريال غواړو چې بیا هم په ټلیفون واخلو دغه یو څه نتیجه باندې تاسو اوریدونکو ورسو چې دا پرون په مردان کې څه شوي دي یو دا وخت تازه صورتحال څه دی زمونږ خبريال عظمت علي شاه هغه سوال ډېر کلی ته د مردان ورغلی دی عظمت علي شاه ته خبره جاری ساته مهرباني
جی بالکل هغه بیا د ضرور پوینا چیر پولیسو د چکم مرشي ویتنو د هغه ډډ باډي چې کوم دینو هغه ودان سره وړي وا او بیا چې کوم دی هغه اوف د ریکارډ د خبره راتلې چیر مطلب د هغه مړي چې کوم دی هغه خخکړې دي جنازه کړې خلا تر دې دمه د هغه ضرور پوینا چې زما زوی او زما یو بل واره چې کوم دینو د پولیس سره تللی او د مړي سره خلا اوسه پورې موږ ته داسې هیڅ قسمه پولیس او نه زما د کور والا موږ ته داسې انفارمیشن راکړې دي چې یار دې کوم ځای کې خخکړې دي یا په کوم مقبره کې یا د مردان په کوم ځای کې چې کوم دینو خخکړې دي بل پولیس چې کوم دی هغه ځای په ځای ولاړ دي او چې کوم تحقیقات چې کوم زموږ پولیس سره خبرې کوي هغه وی چې یار دې په اړه نور څه معلومات راځي نو موږ باغه تاسو سره شریکو
خا پولیس وی چې اف آی آر درج کړی دی پیخې دی واکې
بالکل اف آی آر درج شوی دی د پیخې خو لا تر اوسه پورې دا غي چې کوم د فیزي یا پاغې کې د چا خلاف درج شوی دی چا کړی دی هغه تر اوسه پورې پولیس نه شریکه یم سره موږ ورته سو پیری د پولیس سره د خبرې وکې خو چونکه هغه دا وی چې یاره دا یو لګه شانته کې دا سنسټیټیو ایشو دی نو په دې وجه موږ ګورو چې یاره موسمرا مطلب دا داسې فایر درج کولی شو فایر بیګه درج شوی دی او لاو سپورې جګم دي داغي حواله سره پولیس معلومات نه دي شریک کړي
ها او دا پرونه پیخه کله نورم تشریح کې عظمت علي شاه چې دا سمرا غونډه وا خلک ډیرو او دا خو د تاریخ انصاف لخوا جوړ شو نو دا نن یا پرون به تاریخ انصاف دغه ته کوم سرکړه خلک تي اغه یې سوی دغه رول پکې سده پولیس سره دغه خبر روان دي یا عام خلکو کې دغه څنګه دي وینا یا دغه رکړوډ څنګه دي
بالکل بچا صاحب دا سیدا چې کوم د پاکستان تحریک انصاف پرون د غونډه وا یا د جلسه وا پاره کې د چکم دلته کې کسان موجود وو دا غي د وینا مطابق د 549 شپکسو کسان د غلد کې موجود وو خو چې کله بیا د پیخه د اوښوا یا د خبري اوښو لاغي رستو بیا خلک چې کوم دین وغه ډیر زیات راتل شروع شو بیا د کسان هم ډیر شو بل چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مشران دي کوم زید مردان اغي حواله سره دغه د چمو ته سو پیری دغه سره ترابطي کول کوشش وکه خو هغه کې مطلب هغه مون سره یا ټلیفون ملو نه شروع یا د چا چې کوم دی هغه ټلیفون چت نه کړو تر اوسه پورې لا دغه سره زمونږه ترابطه چې کوم دنه نه ده شوی چې هغه مون ته په دی حواله سره موقف را کی چې دا پرون سره صورت حال شوی خو اوس چې دغه واقع چې پرون کوم شو دی کې به تقریبا د 15 شپږ شوه کسانو خو دغه کوم مرتن چې دی هغه نګار نومیږي هغه د یو داسي الفاظ استعمال کړ د هغه چې کوم ناظم د پاکستان تحریک انصاف سره دغه تعلق او هغه ناظم د غیساول ډیر کړي داغه د پرداسي الفاظ استعمال کړ چې کوم لاندې اوریدونکو وا یا کوم کسانو هغه ته دا ولګي دا چې د پیغمبر اسلام یا د مذهب سپکاوی دي لږه رسو بیا چې کوم دینو دغه بلواګرو دغه تنه د سټیج را کوښ کړي دي او بیا په تشدد کړي دي او داغه رسو بیا هغه مړ کړي دي
او تاسو وایئ چې دغه تاسو چې کلیته ورغلي سوال ډیر ته حالت کې دعا نه ده ناست فاتحه نه غسل کیږي د کس چې کوم
نه بالکل مونږ سحر راغلی یو چې داغه کوم کور دی په کور باندې پولیس تقریبا داسې یو لس تنه پولیس کوم دین واغه یې چا پیره لاغه کور ولاړ دي د پولیس د وینا مطابق چیر په کور کې دننه د کور والدا او یو چې کوم دی د رور دی او د کور والو د بچی چې کوم دی لکه سلور د لوریانی دی او یو ماشوم دی اوس چې کوم د یو څو میاشتو دي. نو هغه پولیسو وینا مطابق چې په کور کې هغه دي او دغه وجه مونږ دلته کې نسوک پریګدو یا نه مونږ دلته کې څوک راولو او نه پریګدو ځکه چې مونږ نه غواړو چې دلته کې بیا داسې د خلکو د سایډ نه یا د کلی د خلکو د سایډ نه داسې چې کم دی نو څه اقدام وکړي شي یا قدم اوچت کړي شي کم چې بیا وروسته مخ نه وي.
سمه ده، ډېره مننه عظمت علي شاه او اوریدونکو د مردان د سوال ډېر کلینې مونږ ته معلومات راکول. دغلته پرون په یوه غونډه کې په یو کس تور پر شو چې د اسلام پیغمبر ته غنې غس پکاوي کړ دې بیا بلوي جوړې شوې خلکو غو وه وې ټکو اتا وې وجه. نو په دغه غړ تاسو معلومات وریدل. د کوز جنوبي وزستان اوسیدونکو وای په وانه بازار کې وسوال تور خو په غاړو کې ښکاره ګرځي. حکومت د مخنیوي هڅه نه کوي. د ځای خلکو په خبره امنیت ادارې باید دغه وسوال د مخنیوي په کولو سره د نام نه پړه د دوی ویره ختم کړي. په دې موضوع باندې د خپل خبريال اشتیاق مسید رپورټ و.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې امنیتي حالات بې غوره کړي دي چې په وجه یې خلکو بیا د وانه رستم بازار ته د وسلې سره روتګ شروع کړی دی. په دغې برعکس د ولسي پاسون یو مشر او د وانه سیمې نه د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټري عمران مخلص ویایي
دلتا په لور وزیرستان کې په 6 جنوري باندې میس شکل او لسی پاسون کړای وو پانه چې میس درنا ختم کړه د ډي سي د ایس جی او د ډي پی او سره د میس کې مذاکرات وشول. ا د میس 10 پوینټ ایجنډا و نو په یخ کې دا ویلی وی چې اصلو کمپلیټ باندې کیږي په چک پوسټینا وکاسي او بزرکو د پولیس چوکۍ لګیږي او ور سره مسله خلک چې کیم څه دای دو هو بزرتا مثال اصلا نشي روړای بالکل سره کاوټ نو عام خلک یې شکړه چې چا باندې وي یغه یې شکړه او ورسته پولیس ډیپارټمنټ خپل په سیول کپړی کې مشانی نه شي کړل او یغ باندې ډی پی او صاحب غور نه وکړ. بیا خلک په ځین کې دا ورغله چې دا خو اصله خلوص شوی دی نو په اصلا کې پولیس ډیپارټمنټ مشته ډېر کافی نقصان پکې راز کړ او دوام هغه خلک چې د ریاستي ادارې سره ډېر نشته دی هغه خلک اصلا نشدي نو په دغه رنګ چې کیما اصلا
د ولسی پاسون او د وانا سیمې یو بل مشر ایاز وزیر ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په سیمه کښې د امن حالات سنبال ساتلې خپلې ذمهوري ده پوره کړي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي وشتنه د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
اصل ده وکوی هر ځای کېږي مړه ګوټړه نه سي بنده ولای کنه اسلام آباد کې کېږي بهرحال چې کوم سړي دی غو باندې موږ ایکشن اخستای دا امر ټریس کړی دی یو کس باندې ولا سره دی اصلي عمل ته مونږ په موقع باندې دا څنګه چې دوه مړه وکا دوه لاړل ایکشن موږ ټول باندې اخستای دا او نور چې کوم درش کې درو جواب او د سینسز وکنه یو ولا وجه د شارل کې دی سره اوس په خیر سي ان شاء الله کمینګ هفته 10 دین چې ټریس
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کښې د امن حالات سنبال ساتلې خپله ذمهوري زر پوره نه کړه بیا به دوی یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
او ری کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان دولت مشر دا د ټولوال خلک انتی پورته کړی کلاشن کو زناړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو بندي مخکښ حنیف پښتین د ضمانت درخواست اوریدنه د مې تر دیارلسمې پورې ځنډول شوې ده. د نوموړي وکیل پیر عرفان خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي چې د مې پر شپږمه په بنو عدالت کې د کیس اوریدنه وشوه چې پکې وکیلانو خپل دلیلونه وړاندې کړل. حنیف پښتین د 2019 زیږدیز کال له جولای میاشت راهیسې د بنو په زندان کې بندي دی. عمر وزیر معلومات راکوي.
ته حنیف پښتین وکیل پیر عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د مې په شپږمه د حنیف پښتین د ضمانت لپاره بنو عدالت کې اوریدنه وه. وکیلانو دلایل وړاندې کړل. د مخالف لورینا چشمدید گواه یا د پیښې موکالیدون کې هم عدالت ته وړاندې شو. زنا پاتې دي. د عدالت لخوا د نوموړي د ضمانت اوریدنه را روان دیارلسمه مې ته وځنډول شوه، خو نوموړي وویل چې ښه پرمختګ شوی او خوشبینه دي چې زر د پښتین د کیس او ضمانت لاره هواره شي. حنیف پښتین د تیرو سه کم څلورو کالونو نه د بنو په زندان کې دی. وخت په وخت یې عدالت کې د کیس اورېدنې کیږي، خو لا هم د هغه د ضمانت او یا خوشي کولو څه پرېکړه یا فیصله نه دی شوې. د حنیف پښتین د څنګ ملګری چې میاشت کې یو دوه ځله ورسره جیل کې لید کاته کړي د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي جنرال سیکرتر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې پښتین د کلونو نه په جیل کې پروت دی، په کیس کې هیڅ پرمختګ نه کیږي. یو بل نیټه ورکولو باندې په کالونه په جیل کې تیر کړل.
تقریبا په هر پیشي باندې یعنی ډاکومنټس نشته او مت سرکاري وکیل نشته یا یو ډاکه غزي نشته، نو تاریخ په تاریخ په پیشيانه ورته اوري راوړي. الان کې قانون هم صدا سي دای چې وکاله پورا شي پاګه کې ټرایل به سر تر سي، خو د بده مرغان سلور کلو رسې یعنی د ټرایل مخته نه دی تلای پاګه دوه تریک ګویان پکې پیشوي دي، خو هیڅ قسمه پرمختګ نشته. مونږ وایو حنیف پښتین یو سیاسي قیدی دی، تخمن هیڅ قسمه شته د کوم الزامات دي داسې سم نشته. وختونه مونږ کو د عدالت نه د انتظامي نه چې د حنیف کیس ختم هم کی او زر تر زر دای خوشي هم کړی. ځکه چې مثال په داسې حربې په داسې کنډې باندې د سیاسي خلکو غږ څوک نشي ختمولی او نشي دبو کولی، اوس خو یعنی دا د امن یا دا د قام د وطن غږ د ولس شکل اخیستی دی. نو په داسې حرکتونو باندې نور هم مطلب د ریاست یا د ادارو او د ولس په منځ کې ډېر لوی فرق سره راځي.
حنیف پښتین باندې جوړه شوې مقدمه کې پولیسو ویلي چې د نوموړي لخوا په ډزو د استخباراتي ادارې یو اهلکار وژل شوی او دوه پولیس سرتیري ژوبل شوي. پولیسو د پښتین گرفتاری پر مهال هم هغه وخت کې خبری غونډه کې هم دغه تور پورې کړی وو، خو پښتون ژغورنې غورځنګ او د حنیف کورنۍ دغه تورونه ردوي او وایي چې هغه یې بې بنیاده مقدمه کې نیولې بندیوان کړی چې کالونه یې په زندان کې پې تېر کړل. پښتون ژغورنې غورځنګ وخت په وخت د نوموړي او نورو گرفتار شوو ملګرو د رهایي لپاره مظاهرې کړې. دوی وایي چې د امن لپاره پر امنه مبارزه به دوامداره ساتي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تاندې هلی
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند،
د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هیلې کې له فرخنده اسد سره واورئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې دادی بس تقریبا وشوي. لنډ خبرونه به له بشیر ګواښ نه وو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال آسم منیر او په افغانستان کې د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی د امنیتی چارو په اړه خبرې کړې دي. د پوز د اماړي کوڅنګ د مې په اوم په یو خبر پاڼه کې و چې په راویل پنډي کې شوې د ملاقات کې د پوز مشر او عامر خان متقی د سخت درځي او ترګري ضد کارونو په جټولو ټینګار وکړ. د خبر پښتونخوا په مردان کې پولیس وایي پارېدلو خلکو یو تن پرون د مذهب سپکاوي په تور وژلی دی. پولیسو مشال ریډیو ته بلغلو معلومات کې ویلي چې د مې په شپږمه پارېدلو خلکو په ساول ډېر سیمه کې د نګار عالم په نوم یو تن وژه. د دوی تر مخه اف آی آر یې درج کړی او پلټنې روانې دي. د جنوبي وزیرستان خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت په واڼه بازار کې د وسلوالو د ګرځېدو مخنیوی وکړي او د نامنې په اړه دی اندېښنې لرې کړي. د ولسی پاڅون یو غړی د پیپلز پارټي ځایي مشر عمران مخلص مشال ریډیو چې حکومت سره وعده کړو چې د هر چا به وسلې کولې خو د هغه په اړه داسې نه دي شوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته ویل چې دوی د امن ټینګولو لپاره پاخه ګامونه اخیستي دي. ایران د حبیب اسود په نوم یو ایرانی سوډنی وګړی پانسی کړی دی. د ایران دولتي رسنیو د مې په شپږمه وویل چې پر اسود د ترهګرۍ تور هغه دوه کاله مخکې د ترکیې له یو هوایي میدانه راټول شوی و چې وروسته یې درد د ایران په یو بندیخانه کې ولګېد. حبیب اسود د اهواز ازادۍ لپاره مبارزه کوونکي د عربو غورځنګ په نامه ډلې مشهور دی.
مشال ریډیو لنډ خبرونه له بشیر ګواخ نه مور دل د واشنگټن او ریاض په نوښت د سودان د جګړې د خکېلو لورو ترمنځ نن د سعودي په جدې خار کې د روغې جوړې خبرې کیږي. په سودان کې د پوز د دوو ډلو ترمنځ له نږدې درو نه ورایسي جګړې روانې دي. جزئیات په دې رپورت کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښت خبرې لومړی جدي حادثه ده چې د سودان د دوو پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي. دا جګړه چې د پلازمینې خرطوم په شمول په ځینو ښارونو کې روانه ده، تر اوسه په کې په سلګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره نور د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ریاض او واشنگتن د سودان پوځ او د چټک غبرګون ځواکونه مخکې هم څولې وو چې خبرې سره وکړي. د دې دوو ډلو ترمنځ تر اوسه څو ځله د اورمن هڅې شوي او بیا بیا د اوربندونه مات شوي دي. دغو دوو پوځي ډلو په ښکاره دا خبره کړې ده چې دوی د بشري مرستو د رسولو او د جګړې له سیمو د خلکو د وتلو لپاره اوربند چمتو دي، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی. د چټک غبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دوقلو چې په حمیدتي مشهور دی وایي هیله یې دا ده چې د دې خبرو له لارې دوی خپل هدف ته ورسیږي چې د جګړو له سیمو د ملکیانو وتل دي. د سودان پوز بیا وای چې دوی د جمعې په ماښام جدي تخپل استازي واستول، خو دا خبره یې کړې ده چې دوی په چټک خبرګون دلیل استازو سره مخامخ خبرو ته حاضر نشي. حمیدتی بیا ویلي دي چې دوی په د پوز مشر عبدالفتاح البرهان یا ژوندی نیسي او یا به یې وژني. په سودان کې د جګړې د اپریل په 15مه وروسته تر دې پیل شوې چې د نړیوالو په ملاتړ د یو ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د انتقالي دورې د رامنځته کېدو هڅې ناکامه شوې. برهان له دوو کلونو راهیسې د پوځي شورا مشي کوي او حمیدتی پخوا د ملیشا او مشر و. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان سوریه عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. ریاض له برهان او حمیدتی سره نږدې روابط لري. دغو دواړو پخوا سوریه عربستان ته خپل وسلوال استولي وو چې د ریاض په ګټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه وکړي. ریاض په سری بهیري کې چې له سودان سره پکې شریک دی امنیت ته اندېښنه لري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تور پورې کړی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت د سپریم کورٹ د حکم باوجود د مې په میاشت کې انتخابات نه کول غواړي. دغه په وینا له همدې عمله به په ټول ملک کې احتجاجونه کوي، حکومت به مجبوروي چې انتخابات وکړي. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس حکم کړی چې په پنجاب کې د ټاکنې د مې پر 14 وشي، حکومت وایي د انتخاباتو لپاره پیسې نه لري. حکومت ټینګار کوي چې ټاکنې به په ټول ملک کې د اکتوبر په میاشت کې کیږي. تفصیل د شبیر جان په دې رپورٹ کې.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وینا د دوی ګوند لاهور، اسلام آباد، پنډه او پیښور په شمول د ملک ګڼ شمېر سیمو کې د سپریم کورٹ چیف جسټس عمر عطا بندیال سره د یووالي لپاره لاریونونه وکړل. د اپریل په 6 بیګا ماخام د پی ټی آی چیرمن عمران خان وویل چې د ژوند ته خطره هم ده، خو بیا هم دی راوته دی. لاهور کې د خراب امنیت او خپل ژوند ته د خطرې له وجې د خپل ګاډی نه د ګوند خلکو ته د وینا وکړه. او د مئی په 14 پنجاب کې د ټاکنو لپاره د راتلونکي هفتې نه دوی جلسی اور احتجاجوں نے اعلان کرل. نندا اعلان کوم چې راتلونکو هفته نه به زه جلسی د دې ځخه شروع کوم او 14 مئی پور به اٹک پور جلسی کوم. زه به خپل اوزم او عوام به تیاروم او زموږ به غوښتنه وي چې انتخاباتي وکړي شي، ځکه د پنجاب الیکشن اعلان شوی دی. د لپاره کمپاین هم پیلوم او خیبر پختونخوا لپاره مونږ های کورټ ته تللی یو او سپریم کورټ ته به هم ځو. مونږ الیکشن غواړو. عمران خان له حکومت سره د انتخاباتو په اړه مذاکرات کم چې 13 اپریل میاشتې پای کې پیل شي وو، بې نتیجې پاتې کېدو وروسته د خالی په ورځ لاریونونه اعلان کړي وو او په خلکو یې غږ وکړ چې اساسي قانون او چیف جسټس سره خپل پیوستون څرګند کړي او لاریونونو کې برخه واخلي. لاریون کې برخه اخیستونکي وویل چې دوی د آئین د سرلوړۍ او چیف جسټس عمر عطا بندیال سره د یووالي لپاره راوتي دي. د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي یو کس وحید باچا وایي
اوتیو تقریبا په زمون په کی پی کی کې 34-35 زینو کې احتجاجونه دي او دا موږ سره د خپل چیف جسټس سره چې هغه د آئین په دفاع کې ولاړ دي، موږ د هغه سره د اگزاو یو جخته د په اوتیو ځکه عدالت چې کوم فیصله کوي هغه د هغه آئین مطابق کوي، کوم آئین چې بي د دینه مخ کې جوړ کړي دي نو پاغه باندې فیصله روانه ده. کله چې یو پارلیمنت آئین جوړ کی دا غي نه پس په عدالت پاغه عمل درآمد کول دي، بي دا غوي نه تختی بي الیکشن مخ ته نه ورزي.
خو بل خو ته حکومتي اتحاد پی ڈی ایم ترمخا دا خبره بیا بیا تکراریږي چې ملکی معاشي او امنیتی حالات د عمران خان د خوشا درنیم کاله حکومت لوجه داسې ځای ته را رسیدلی چې انتخابات پکې دا وخت ممکن نه دي. وایي الیکشن دوی کول غواړي خو چې ملکی حالات غور شي. عمران خان چې کوم مالی او امنیتی زیان ملک ته رسول لري دوی لګیا دي هغه سموي. دا د مننه چې پاکستان تحریک انصاف پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتول وروسته په نوي ورځو کې دننه انتخابات غوښتنه کوي، کوم چې د پاکستان سپریم کورټ هم د دوی سره منلي او مرکزی حکومت ته امر او دړک ورکړي چې هغه خپلو کې مذاکرات وکړي او حل راوباسي. کله کې پس 14 مئی پنجاب کې ټاکنې ونه شوې نو عدالت په د آئین او قانون مطابق فیصله کوي، خو بیا مرکزی حکومت د عدالت پریکړه منلو ته تیار نه دي. دوی وایي چې اکتوبر کې به ټاکنې کوي او بل دا چې عدالت الیکشن کمیشن او مرکزی حکومت خپل کار ته پرېږدي او د پارلیمان په اختیاراتو کې د لاسوهنې نه ډډه وکړي. د کوم له وجې چې دا وخت د سپریم کورټ او پارلیمان ترمنځ کړکېچ هم روان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د پاکستان بار کونسل او سپریم کورٹ بار اسوسیشن خپل منځي اختلافات د سبب شوی چې دوړو خو ته د زینو منتخب غړو غړیتوب ختم شي. په دې تړاو د پاکستان په سپریم کورٹ کې درخواستونه هم جمع شوي چې ورډنې لا نه دي شوي. ځینې وکیلان وایي دا سازمانونه باید د سیاسي اختلافاتو پر سر خپل اتحاد ختم نه کړي. دوی په خبرو وکیلان او د غوي د سازمانونو مشران باید آئین او قانون پرانا کې خلکو ته د غوي د حقوقو ترلاسه کولو په چارو کې مرسته وکړي. د شانواس ترګزی رپورټ ورو
د سپریم کورٹ د ججانو خپل منځي اختلافات ورستو د وکیلانو د غټو سازمانونو ترمنځ هم اختلافات مختره غلي. د پاکستان بار کونسل لخوا د سپریم کورٹ بار اسوسییشن یا اتحاد د دوو وکیلانو غړیتوب ختم شوه. ولی پر د عمل کې بار اسوسییشن د بار کونسل د وو تنانو غړیتوب ختم کړي. د زیارت پورس یاد اتحاد په سپریم کورٹ کې د ځینو سیاسي مقدمو په سر لانجه کې د بار کونسل سره اختلافات پیدا شوه. بار کونسل اول د وکیلانو د اتحاد د دوه منتخب غړو مقتدر اختر شبیر او ملک شکیل الرحمن غړیتوب ختم کړي. پر دې عمل کې دغه اتحاد د بار کونسل د وو تنانو غړیتوب ختم کړي. د بار کونسل په دغه غړو کې د پیښور های کورټ وکیل طارق افریدی هم شامل دی.
نو هغه د قانون مطابق مونږ ډیسیډ کړ، نو هغه څه وکړو چې یو سړی ډیسیډ شو، هغه سره څه اختیار ده چې هغه د پاکستان بار کونسل د ممبرشپ منسوخ کی او یا سسپینډ کی. پاکستان بار کونسل سټیچوټری باډی ده، سپریم کورټ بار اسوسییشن چې ده هغه زموږ سبارډینیټ ده، ځکه چې د دوی د ډیسیژن خلاف مونږ ته اپیل راځي.
مشال ریډیو کوشش وکړه د وکیلانو ته اتحاد په دغه دوه غړو کې چې غړیتوب ختم شوه د یو سره هم خبرې وکړي، خو څه رابطه ورسره ونه شوه. د وکیلانو د دغه دوه غټو باډیز یا سازمانونو ترمنځ اختلاف هغه وخت شروع شو چې بار کونسل فیصله کړې وه په سپریم کورټ کې د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره اخیستل شوی سومو ټورنوټس کې به د اتحاد د صدر عابد زبیری په ځای پخوانی صدر احسن بون عدالت ته وړاندې کیږي. په دغه خبره د دواړو سازمانونو ترمنځ اختلاف پیدا شو، دا چې وکیلان په دغه اختلاف خفګان هم څرګندوي او غواړي دوی به کوشش کوي چې د وکیلانو اتحاد ته زیان ونه رسي. د بار کونسل پخوانی مرستیال صدر او د سپریم کورټ وکیل خوشدل خان ایڈوکیټ مشال ریډو ته وویل دی به کوشش کوي دغه لانجه ختمه کړي.
هایست چې کوم جسټس فورم دی هغه ډیوایډ شوی دی، اته ججان یو طرف ته دی، یو ججان بل طرف ته دی، په هغه باندې زموږ د وکیلانو هم خفګان شته دی. اوس کدا بل به ما خبره تاسو کې د وکیلانو په مرسته کم تفریق پیدا شو، دا ډیویژن نه دی پکار. د خپل منډه باندې زما سپریم کورټ ته پاکستان بار کونسل ته جنرل باډي میټینګ راغواړو، ځکه د دې ملک بچ کوونکی چې هغه یو وکیلان دي چې هغه د محکوم عوامو مطلب خلکو نمائندگی کې ان شاء الله زه کوشش کوم چې موږ په ټول پاکستان کې یو داسې مطلب فورم جوړ کړو چې د ټولو مطلب غیر آئینی کارونو دا چې کوم په سپریم کورټ کې دي، په هاي کورټ کې دي، په نور چې دي موږ مخنیوي وکړو.
آیا دا چې موجوده وخت کې خو په سپریم کورټ د سیاسي ډلو لخوا ټکونه هم کیږي چې هغوی ګینه بې طرفه نه دي، نو بیا په داسې وخت کې د وکیلانو خپل منځي اختلاف ولې پیدا شو؟ د سپریم کورټ وکیل نور عالم خان د مشال ریډیو دغه پوښتنې ته دا ځواب ورکړ.
سیاسي هغه کې عدلیه هم چې د لاس والدي او زمونږ تنظیمونه د پولیټیکل ایشوز یا د غریب هغه بنو مرګري بنو فرست ټایم کې داسې حالات رااله چې بعضې کسانو چې دی پولیټیکل ایشوز کې چې دی دا معزز ادارې چې دی استعمال کړي، دا یو د وکلا غټه ادارې د پکار نه دی چې موږ په پولیټیکل ایشوز کې انوالو کیږو.
د سپریم کورټ په ججانو باندې یو کال وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ولی موجوده وخت کې د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا ټکونه شوي چې ځینې ججانې په سیاست کې لاسوهنه کوي او د ځینو ګوندونو طرفداري هم کوي، خو د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال دغه شان تورونه وخت په وخت د ځینو مقدماتو د اورېدنې په دوران رد کړي دي، ویلي دي دوی د پاکستان د آئین تشریح کوي او هم د آئین پاکستان په چوکاټ کې دننه مقدمې اوري. شانواز ترگزه، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو، په پاکستان کې تیر شوخه دوه میاشتو راځي د تاریخي جهاد پاکستان په نوم یوې ناپیژندلې ډلې د یو شمېر ترهګر بدونو ذمواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د زیاتره حملو مسولیت تحریک طالبان پاکستان او یا هم اسلامي دولت یا داعش ډله مني. د تحریک جهاد پاکستان په نوم دا ډله او د هغې لخوا د بریدونو د ذمواري منلو خبرې په پاکستان کې امنیتي چارواکي او هم شنونکي حیران کړي دي او هغوی اوس په اړه معلومات غونډوي. دا چې دغه ډله واقعي هم وجود لري او کنه، عبدالحی کاکړ په خپل دی رپورٹ کې د دې پښتنې د جواب موندلو هڅه کړې ده.
د روان کال فروری پر درويشتمه نیټه په چمن کې نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلې. د دې برید ذمہ داری د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی تنظیم ومنلې چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکې خبره ځکه وه چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمواریانی یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسلوالي ډلې منلې. شای نور خلګو د تحریک جهاد پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر څلورویشتمه نیټه اورېدلې وي، خو په اسلام آباد کې میشت امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید څو غنټې وړاندې د دې ډلې نوم اورېدلې وو. نوموړي د مې پر څلورمه مشال ریډیو سره د خبرو په مخال هغه ورځ یاد کړه.
ماته په فون باندې یو واتساپ میسج راغلو، د واتساپ نمبر نو دا هغه ماته میسج راغلی او په میسج کې دالي کلی شو په اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوې عسکري تنظیم جوړ کړی دی، او د دې تنظیم مو هغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې مونږ شریعت واړو.
په کوم ورځ چې احسان ټیپوته په واتساپ پیغام ترلاسه شو، تر دې یو ورځ وروسته د فروری پر څلورویشتمه په ټویټر د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ شو، او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړیدو پس منظر او اهداف اعلان کړل، او دوم ټویټ یې هم هغه ورځ د چمن د برید د ذمہاری اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاد شوی وو. له دې وروسته د مارچ پر شپږمه د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په څلورویشتمه د سوات په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د چاودنو، د اپریل پر اوویشتمه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی، بریدونو د کولو داوی تیری کې جهاد پاکستان وکړي. البته د سواد د تانې د چاودنو پاړه پولیس ویل ول چې دا د شارټ سرکټ لواجی سوي چې هلته پراته بارودی مواد چاودېدلی ول. د لکی مروت تر به درسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې ټول چې دوی د دې تنظیم پاړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهاد پاکستان پاړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبري کړې دي. دوی ټول په یو خوله دي چې د لومړنۍ معلوماتو لمخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په هیڅ هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د جنو مجبورۍ لامل د بریدونو ذمہواری نسی منلای، نو بیا یې په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړپوړی امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مې پر درې منټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه کړی چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجې د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی، چې دا ډول په افغانستان کې میشت د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزای چې لتیرو څه د پاسه د بولسي زورایسي د وسوالو ډلو پاړه ریپورتونه جوړوي هم د نوي تنظیم پاړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېره ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
په پاکستان کې دا څه خلک غني چې غني دا هم د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکی په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان مشران موجود دي، د تکاروي غي کینو چې پاکستان کې څه واقعیت شو نو بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړي، چې پای باندې فشار راشي نو بیا غي پاکستان طالبانو ته د مشکل جوړي. نو دا یو په وجه باندې دوی نو بډاګه باندې شو دلته چې دا یو واقعیت زموږ لري.
مشال اډیو په دې اړه د مې پر درې منټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه. هغه پیغام ولوستي خو د ریپورت تر خپرېدو پورې جواب را نه کړی. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوونی ابو سید چې د وسوالو ډلو د چارو څېړونکو دی، د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نوموړي د مې پر څلورمه مشال لري ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پر اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوي دي، خو دغه په وینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتو نشتون په اړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پی خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې لمخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او هغه وی د افغانستان لخواوري په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسلوال او ټي ټي پی له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبريالانو په وینا تیری کې جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خو د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټویټر پانه خبروي. د تنظیم ته منسوب ټویټر باندې تر اوسه پورې 11 ټویټونه سوي دي. البته مشال راډیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق ولای، هم دغه څه د ټویټر پانی کاروالی هم نسی تایید ولای. هم دې طرف ته خبريال رفت الله ورغزی چې د وسوال وډلو په اړه لاتیرو شاوخوا 12 زورای سی رپورټینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کوم مشران وی لکه مفتی نور ولی دی یا نور تنظیمونه دی ناغو بقیدا کل خپل ویډیو بیانونه جاری کوي، نو تر اوسه د دوه مشر چې دا محمد عبد الله یغستانی یدی چې ته مونږ مطلب لکه د سه بیان وانوري دو دی باندې پته نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی. ډیر خلک وی چې نا سوشل میډیا هټ پورې دی سړی تصدیق شو دا خبره نشي کوله.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم په اړه لا هم معلومات کم دي، البته له وخت یې دو سره به شای پاړه تصویر نور هم واضح هسي.
د مشال ریډیو خبراونه وروي. زه اشتیاق مسیدیم، توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانګ او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبراوم. مشال ریډیو وروي.
د بلومبرګ په نوم یو نړیوال رسنۍ په تازه رپورت کې ویلي دي چې په آسیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې په کې افراط زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده. افراط زر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې د ګرانۍ زیاتېدو سبب کیږي. د پاکستان شماریاتو اداروایي په اپریل کې په هغه هیواد کې انفلیشن 6.4% ته ورسېد چې ورسره د ورځني استعمال د شیانو بیې لا لوړې شوې. د خبر پښتونخوا اوسیدونکو وایي ګرانۍ ژوند خورا اغیزمن کړی، اوس کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت د اقتصادي او مالی مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور پروګرام پر بحالۍ خبرو ته دوام ورکړی دی. د ملیحې امیرزاده رپورټ ورو.
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغ حیواد کرزے دلے چہ دروان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن تر ٹولو لوڑے کچے ترسے دلے. دمے پر دویما دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشوی چہ دا گرانے لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخکے شوے دے. یاد دیوی چہ پر سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوے وے. ہاغ حیواد تیر کال دا اقتصادی بحران دا ملا کنگال یا دیوالیا اعلان شویو. دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشوی چہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے ارز سخت کمیدل، پا پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاش کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته ورسېدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانۍ تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرګ وایي په سریلنکا کې په اپریل کې د ګرانۍ شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانې زیاتې کچې د عام ولس پر ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې یو استاد شاکر اورګزی د مې په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانې اغېزمن شوې دي.
ګرانې بالکل په خپل عروج باندې ده، نو یو مزدور کاره سړی ده بالکل نشي بدش کوي. او ما غوندې لکه کوم چې د سرکاري ملازمین دي هغوی د میاشتې تنخوا اخلي، هغه هم د سره ډېر متاثر شوي دي. کوم اخراجات یې هم یو په ډول شوي دي. او دویم طرف د سرکاري ملازمینو هغه تنخواګانې چې کومې دي هغه په خپل ځای باندې ولاړې دي، هغوی باندې زیاتي هغه قرضه هم پرې اوړي. مخکې به داسې سوچ لکه اوړه دي، چینی ده او دال وغیره دي، سبزي دي، دا ټول مطلب دی چې موږ خپل یو هغه د بجټ مطابق به موږ دا شی اخیستونه موږ چې کوم تنخوا وانه کې موږ ته څنګه ډېر بچت کېدو. اوس موجوده ټیم کې موږ بالکل هغه بچت نشو کولای کې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هغه په مشکل سره سره سي.
د بلومبرګ پر رپورت کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپې ارزښت هم 40% تراټیټ شوی. د گاډو کرایې 55.8% لوړې شوی او د خوراکي شایانو بې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 48.1% شوی دی. د غراز د رهایش اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% تلوړ شوې دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل پنوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورمه مشال ریډیو تویل، ګرانه یوازې په غریبې طبقې نه بلکې هر څوک اغېزمن کړي دي، او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کوم سفید پوش خلکو وغه بالکل لو لیول ترالل، او چې کوم د لو لیول خلکو کنه نو هغه خیر غوښتو ترالل، لکه دومره فرق پرې ورته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نه لامیږي. خلک کرایم طرف ته ډیر زیات رالل، سنیچنګ ډیر زیات شو، ډیر خلک دادی چې خودکشیانو باندې راغلل. نو په دې باندې خو زموږ مشرانو لپاره دي، پولیټیشنز لپاره دي، چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي دا به څه کیږي. اخر پاک پاکستان کوم طرف ته روان دی؟ زمونږ چې مخکې که په 100 کې 80% کسٹمر وو، نو هغه او کې 20% ته راغلی دی. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو، خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سنډولې او پاړه له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې $1 ارب قرضه ملاو شي، چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور $4.2 ارب ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر ساګډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بل قسط او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپو او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د $6.5 ارب د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو د هغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې، او داسې نه ښکاري چې ولس په نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی سوی سوی، اور انفلیشن سے واسو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي هغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا اول ځل دی چې ډېر زیات راغلي دي. خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګیا دی چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو، یو قسم دا پروگرام دے دی، مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو، یوٹیلیٹی اسٹور ذریعہ حکومت چکم بنیادی شہن دے اروپا ذریعہ غلط سبسڈی ورکی لگیا دی حکومت، لیکن یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریباً 5% دے، اگر ہر یو کسٹ اگر ریلیف نسی ملاؤ کے دے مختلف حکومت پروگرام ہونا خودی، لیکن ورسرت عام خلق دی
طاهر شیرانی وایي دا IMF او نړیوال بینک قرضې یو عارضي لار ده، خو تر څو پاکستان په خپله د پالیسۍ په کچه اقدامات نه وي کړي تر هغې یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی. دا هغه په خبره په هغو اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیږل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وایي چې د پاکستان حکومت ته د عام ولس د سهولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي، د تنخوادارو تنخواه سیوا کړي، او په ګرانۍ د قابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدامات وکړي.